لس بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زحمت چې بر ساسو کوربه یم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختبری، السلام علیکم. وړاندې به واوري چې نړیوالې مرستندویه مؤسسې وایي په افغانستان کې 22 میلیونه خلک مرستو ته اړتیا لري. مخکې تر دې چې د دې راپور جزئیات له تاسو سره شریک کړو، خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان د افغان ښځو د اعتراضونو ننګه وکړه. هند له پاکستان سره په خبرو دی چې لاره ورکړي چې ډېر غنم د مرستې لپاره افغانستان ته واستوي، او په نړۍ کې په کورونا وبا د ټولو مثبتو پیښو شمیر تر 300 میلیونه واوښت. د خبرونو تفصیل: د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو له اعتراضونو سره یو وار بیا د پیوستون غوښتنه وکړه. دغه سازمان پرون په خپل ټویټر کې د ښځینه معترضانو د یوې ویډیو ترڅنګ لیکلي، افغان میرمنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپلو بنسټیزو حقونو لپاره خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. دغه سازمان په یو آنلاین کمپاین کې له خلکو غوښتنه کوي چې له افغان ښځو سره د پیوستون لپاره خپل ژغ ملګری کړي. پرون هم په کابل کې یو شمېر ښځې په یوه کور کې په اعتراضي ډول راټولې شوې وې. د دوی په استازیتوب یوې وویل:
نړۍ باید په افغانستان کې د ښځو د اعتراضونو څپې او د طالبانو عکس العمل ته په پام دا نتیجه اخیستې وي چې د افغانستان اوسنۍ ښځې هغه پخوانۍ ښځې نه دي چې د تاریخ د ظالمانو درد وزغمي او هیڅ ونه وایي، خو د تنهایی په کونج کې کینی، پر ځانونو وژاړي.
طالبان په ځینو مواردو کې د ښځو د ځینو لاریونونو مخه نیولې ده. دغه ښځې چې د خپلو اساسي ازادیو غوښتنه کوي، په افغانستان کې ښځو او نجونو ته د کار او تعلیم غوښتنه کوي. طالبان په اکثرو ادارو کې ښځینه کارکوونکو ته د کار او په اکثرو ولایتونو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په پام کې د هند ډېر ژر افغانستان ته لاړو کسانو سره د مرستې لپاره ډېر غنم ولي شي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه بشري مرستې به د پاکستان د لارې افغانستان ته انتقال شي. اسلام آباد ویلي چې د نوې ډیلي د دې نوښت هرکلی کوي. راپورونه وایي دا مهال هندي او پاکستاني چارواکي افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په اړه په خبرو بوخت دي. هند پرون هم افغانستان ته شاوخوا 6 ټنه طبي مواد واستول. د هند د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې وویل د دغو مرستو 2 ټنه دارو درمل دي چې په کابل کې د اندرا ګاندي روغتون ته وسپارل شول. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د بدخشان ولایت په اردو جلوسوالي کې پر 500 وچکالي ځپلو او جګړه ځپلو کورنیو د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. دغه ادارې پرون ناوخته په خپل ټویټر کې لیکلي، په دغو مرستو کې 8 بیلابیل ډوله خوراکي مواد شامل وو. په افغانستان کې ګڼې نورې مرستندوی ادارې هم د ژمي له راتګ سره پر اړو او بېوزلو کورنیو ته مرستو په ویش بوختې دي. ملګرو ملتو ویلي د افغانستان د نفوسو نیمایي برخه د بېوزلۍ له کبله عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې یو منځنی ښوونځی بیا ورغوه. د دې کمیټې د پروګرامونو د تطبیق مرستیال رئیس ډاکټر محسن هاشمی ازادي راډیو ته وویل د دغه ښوونځي د بیا رغونې چارې تیر میلادي کال پیل شوې وې.
د دغه مکتب په ترمیم باندې تقریبا د 3 میلیونه شاوخوا افغانۍ مصرف راغلی چې د سویډن د انکشافي ادارې له طرفه تمویل شوې ده او د سویډن کمیټې له طرفه تطبیق شوې ده.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې چې له 3 لسیزو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي وایي تر اوسه په دغه هیواد کې زر ښوونځي یا جوړ کړي یا بیا رغولې دي. د جانس هاپکنز پانتون د جمعې د ورځې د شمیرو له مخې په نړۍ کې د کورونا وبا ثبت شوې مثبت شمېرې تر 300 میلیونه واوښتې. د کورونا په اومیکرون باندې چې ژر خپریږي په لسکونو هیوادو کې ګڼ کسان اخته شوي دي، خو هغه کسان چې واکسین یې کړی دی او په اومیکرون اخته شوي دي په هغوی کې د کورونا سختې نښې نه لیدل کېږي او د دې بڼې د مړینې کچه هم کمه ده. د دې سربیره روغتیایي متخصصان خبرداری ورکوي که ډېر کسان په دې ناروغۍ اخته شي په نړۍ کې به روغتیایي خدمات ټکنی کړي. د کورونا ثبت شوې مثبت شمېرې که تر 300 میلیونه اوښتې دي، داسې باور کېږي چې په ټوله نړۍ کې به دا که به اصلي شمېرې تر دې 2 برابره زیاتې وي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا تر اوسه 5.5 میلیونه کسان په نړۍ کې کورونا وژلي دي او داسې اټکل کېږي چې دا شمېرې به هم 2-3 برابره تر دې ډېرې وي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وی واشنگتن د قزاقستان د دې غشتنې په اړه پوښتنې لري چې د روسیې په مشرۍ له امنیتي سازمان څخه د اعتراض کوونکو د مخنیوي لپاره ولې د مرستې غوښتنه کړې ده. انټونی بلنکن زیاته کړه ښکاره ده چې د قزاقستان چارواکي دا ظرفیت لري چې له دې اعتراضونو سره مناسب چلند وکړي، داسې چې د اعتراضونو پر مهال په قانوني ډول هم د لاریون کوونکو د حقونو درناوی وشي او هم نظم مراعات شي. قزاقستان تیر اونۍ د روسیې په مشرۍ د ګډو ګټو د امنیتي تړون لغړو هیوادو چې روسیه، بیلاروس، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان او ارمنستان یې غړي دي، د هغو مظاهرو د مخنیوي لپاره د مرستې غوښتنه وکړه چې د ګازو د بیو د زیاتېدو لپاره په ټول قزاقستان کې پیل شوې. روسیې د دې غوښتنې په ځواب کې 2000 سرتیري قزاقستان ته واستول. انټونی بلنکن په داسې وخت کې دا څرګندونه کړې دي چې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړې ده چې پر هغو کسانو چې د ده په وینا بل واګردي او نه تسلیمي شي ډزې وکړي او ووژني. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همشغې اداروي د بشری مرستو مؤسسې په پام کې لري روان میلادي کال په افغانستان کې لسباندی 22 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي. بیلابیلو سازمانونو روان شمې د افغانستان لپاره ډیر سخت بللې چې هم په میلیونونو کسانو لپاره بیوزلي کړي شي او هم د بشری بحران لمن پکې په پراخې دوده. بل خو د خړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې له خلکو سره د خوراکي توکو د مرستې د دوام لپاره د میاشتې 240 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. نور تفصيل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره وی په افغانستان کې د دوی بشری مرستې د خلکو اړتیاو او زیان ګالولو ته په پام سره خلکو ته رسول کیږي، پرته له دې چې د چا قومیت، نژاد، جنسیت، مذهبي عقاید یا هم سیاسي نظریاتو ته وکتل سي. د دې ادارې مشر ایزابل موسارت کارلسن پرون په ټویټر کې لیکلي د مرستندویو ادارو هدف دا دی چې په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 22 میلیونو لډیرو کسانو سره مرسته وسی. په اصل کې چې جمع روان دی او ځینې سیمې د سیلابونو له کبله ځپل شوي، په افغانستان کې ګڼ کسان کافي خواړه نه لري. د غزنی یو اوسیدونکی شیرزای وایي د دوی په څیر ګڼې بېوزلې کورنۍ تر اوسه له بشري مرستو نه دي برخمنې شوي.
زموږ کورنۍ ډېر په بد حالت کې قرار لرو، بېوزله یو، خو متاسفانه موږ ته تر اوسه د بشري مرستې نه دی رسېدلی. که چېرته هم راځي زموږ نمایندګان د کلي نماینده یا کلانتر موږ ته په لیست نه نیسي، په دې خاطر وایي چې تاسو جومات کې یا په مسجد کې شریک نه یاست، تاسو حق نه لرئ چې اخلي د خپل کورنۍ د خپل ګاونډیان ته زموږ کارتونه ورکوي.
وروسته له هغې چې طالبانو د اګست په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې په میلیونونو کسان له لوږې او بېوزلۍ سره مخامخ شوي دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی ویاندې شلی ټکرال له اسلام آباده د امریکا ملي ولسي راډیو یا ان پی آر ته ویلي په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیونه افغانان له هغه څه سره مخامخ دي چې د خوړو نړیوال پروګرام یې د لوږې تر ټولو لوړه سطحه بولي. د ان پی آر د راپور له مخې په افغانستان کې بخور ځواکۍ د اخته ماشومان شمیر زیات شوی، د خوراکي موادو بیې لوړې شوي او د دغه هیواد 98% وګړي کافي خواړه نه لري. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد هم مني چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته شوې ده.
افغانستان خلک کومک ته بل هر وخت ډېر ضرورت لري، ځکه اوږده کلونه دوی په جګړه کې تیر کړي دي او اوس جګړې راوتلي دي. شرایط هم سخت دي، د وچکالي له امله او کورونایي شرایطو له امله او د جګړې له امله د خلکو اقتصاد ځپل شوی او مخکې له وړاندې، نو دوامداره کومک ته ضرورت لري. غواړو چې دا کومکونه دوام وکړي او زیات شي.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم پرون په یو ویډیوي پیغام کې له مرستندویو ادارو او هیوادونو غوښتنه وکړه چې افغانان په بشري مرستو کې له یادونه باسي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د دې لپاره چې روان کال وکړای شي له افغانانو سره د خوړو مرسته وکړي په میاشت کې 260 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي کته نه ورته لرو.
فارن پالیسی خبرونه په یو تازه مقاله کې ویلي طالبان له امریکا سره د بندیانو د تبادله هڅه کوي. دا خبرونه وایي چې یو شمیر امنیتی، ډیپلوماټیکو او حقوقي سرچینو ورته ویلي چې طالب مشران پر واشنگټن ټینګار کوي څو د نشه یي موادو په قاچاق محکوم بشیر نورزی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د عمري بند سزا غالي د یو برمتسیوي امریکایي انجینیر مارک فریکس د خوشی کېدو په بدل کې له بنده آزاد کړی سي. مارک فریکس له دوو کلونو راهیسې په افغانستان کې برمته سوی دی. فارن پالیسی د بریتانیا د یوه پخواني چارواکي سټیف بروکینګ له قوله چې افغانستان کې ملګرو ملتونو سره همکار کړی وای. طالبانو همدارنګه خبرداری ورکړی تر هغې چې بشیر نورزی په کندهار کې خپل کور ته نوي ستون سوی، دوی به د هغو افغانانو د تخلیې د پروسې مخه ونیسي چې یا امریکایي اسناد لري او یا په امریکا کې د میشتیدنې د پروسې پر شرایطو پوره دي او لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. بشیر نورزی چې د فارن پالیسی خپرونې په وینا د هیروینو د قاچاق د پیسو له لارې د طالبانو وسلوال فعالیتونه تمویلول، په 2015 میلادي کال کې د نشه یي موادو د قاچاق په تور په نیویارک کې ونیول سو او په 2009 میلادي کال کې په عمري بند محکوم سو. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د فارن پالیسی د دې مقالې په اړه تبصره نه ده کړې. بل امریکایي ورځپاڼه واشنگټن اگزامینر د چارواکو په وینا لیکي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دغه هیواد کې د داعش د خراسان څانګې او القاعده شبکې وده کړې او شایي دا ډلې دا ظرفیت پیدا کړي چې د څو میاشتو په لړ کې په نړیواله کچه بریدونه وکړي. ورځپاڼه لیکي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو یوه اونۍ وروسته د دا ډول ګواښونو لړۍ پیل سوې ده. په مقاله کې وړاندې راغلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی د سپتمبر پر 9 کانګرس ته ویلي وو ترهګری ډلې کېدای سي له شپږو تر 6 میاشتو پورې بیا سره منسجمې سي. واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې ته د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د دفتر ویاند ویلي چې دا اټکل لا هم پر خپل ځای دی، یعنی 3 تیرې سوې دي وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې پر 15 پر کابل هم ولکه ټینګه کړه. بیا یې دا ژمنه تکرار کړې ده چې هیڅ بهرنۍ وسلوالې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي او له افغانستانه په بهر کې خپل بریدونه تنظیم کړي.
دا سچرټو ته د سات خبرونه لوي برخه د سندرو ملمانه پروګرام ته ځانګړې شوې د مخکې تر دې چې پروګرام ته ورشو د وی مشاعري حال درکو په خوست کې مشاعره شه.
د جنوري په ومه د خوست د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت مشاعره او د ترنوم دستوره جوړه شوې. په دې مشاعره کې چې د شاعرانو او فرهنګیانو سربېره د طالبانو د حکومت لوړپوړو کسانو هم برخه درلوده، له شاعرانو غوښتل شول چې ولسونو ته د یووالي او ورورګلوۍ پیغامونه ورکړي. د طالبانو د قطر د مذاکراتي ټیم غړي انس حقانی په خپلو خبرو کې فرهنګیانو او شاعرانو ته وویل په لیکنو او شعرونو کې مو ولسونو داډ ورکي هغوی د هیواد رغونی او یووالي تر وبولي.
ادیبان او لیکوالان ته دا په کار دي چې دا ولس سلویل کال زور وشو دي. دوی ته باید د ادب د سنگر ملګری ډیر تسلیت ورکړي. ډیر خلک نفت شینه وړي وړي خوږه خبره وړي. یو ورلوګلوي وخت راغله د ادارې د الحمدلله ټول په وطن کې اوس به یو لاس له بل سره ورکو چې
فرهنگ پال او شاعر نورشان اورانی ول ادبی ناست یا مشاعره دی ادب او فرهنگ په غختلتیا او بډاینه کې مهم رول لري.
ادبی بندرونه دا ډیر مهم دي ځکه په دې ناست سره فرهنگ او ادب غختلې کیږي غنی کیږي. د دې اطلاعات او فرهنگ اړوند ادارو مسولیت ته چې خپل غیږ کې شاعران او فرهنگیان راون غاړي ترسو مسلسله مشاعره ادبی بندرونه ناست او کرکتنې پیل کړی ترڅو موږ وکولای شو چې په راتلونکي کې یو غښتلی پیاوړی کلتور او غښتلی ادب ولرو.
د پښتو ژبې نامتو شاعر پیر محمد کاروان د یادې مشاعرې په اړه خپل تاثرات داسې وړاندې کړل.
داس خواږه داودی غږونه مې واورېدل چې زړه تنګ غوټې مو سره باغ باغ ګل ګل وړېدا. عارفان وایي چې د خبرو میدان تنګ دی وایي معنا ته راووځه. معنا چې د زړونو اخلاص دی، صدق دی، لطافت دی او عاطفه ده او مینه ده.
په مشاعره کې مشر شاعر شیر محمد مجبور خپل شعر ګډونوالو ته وړاندې کړ.
چې عمل وی او مینا وی په ژوند کې څومره پاندې، چې شور وی د بنگړې په مړوند کې څومره پاندې، فګم د ژوند خو تر خمه شاته پرې خپل غنې چې کله شوی په هر بند کې څومره پاندې، مجبور د مجبورې نه منصوري سندره وای چې د ورځ نه یو ځل شي په پیوال کې څومره.